تیرش کال یا وران کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشئ تلی، یعنی تا وهم سم اتم سم موویلی دی، بستونزی موویلی دی، شش کال دغه ستونزې رالی چې د ایران دولت تاسو سر چې قانونی اسناد نرالی دغه پرابلم تاسو ته پیښه کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانسی مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پوښتنه دا چې دا ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولي په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کوي چې دوی ته یو قانوني زمینه فراهم شي دې لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي ولاړ سي، پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي، وایي تاسو باید پخوا په سروي کې شرکت کړی چې شش کال مو اجازه درلودلای چې ولاړ سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستی راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا سل کیلومتره ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحلان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهیلي شوې دي. دا مهمه لارې چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده، او پرې پراته ولسونه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې معذب خلق دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې د دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي غلبدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا سل کیلومتره اوږدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی دغه سرک زیات خراب شوی دی. دغه ستوند چې دی د بي خزيت دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادی کړي چارواکو وادی کړي تر وسه دغه وادی نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان له لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را په دیخوا روان دي، او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ له لوري به یې ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سره چې د ډیزاین شوی ده وزارت فائدې امی سره چې موږ خبرې شوې دي، او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر کیږي چې په دې باندې عمل انکار شروع کړو. یو دوه درې بخشه چار بخش لس لس کیلومتره ده، دوی خو ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه ترسره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي، خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملاً کار قرباند جریان لري. چې د دوه لاټونه تقریبا 30 کیلومتر جوړي او تقریبا 30-35% کارم پرمختللی ده او یو قسم پیسې میسلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین باراورت نوتلی ده، تروسه پورې تدارکات ملی هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د صداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سرک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سرک پوخ شوی وو چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننی غنمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به له القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړی راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړی کړی دی.
نږدې وي جراګان مې خو ځان مرکولم چې اوس بلوي اوس بلوي د کې ډیر کم اکل شته دی ډیر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو.
په ځپانه کې به د خوګو ماشومان لپاره د مرغۍ شیدې کی ثواب ری.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوې دي، ولرشه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت ل لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نورو لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. لدې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبر کړو او هم نور ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلی بی. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال له مخې غاړوند اداره ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک وو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، وسنی تاریخ خو بیخي له القابو نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوي دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو. دغه بابا لکه خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ، پیرو خان ته د پیرو خان لکه خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی، د پیر خپله لقب د بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړل شوي دي. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې، د هغه د نیت له مخې مونږ هغه ته اعزاز په توګه القا ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن پنځه لس کاله بلکې د سي چکله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري
حسرت وای چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته، چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نمونه نور نمونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم خیدا، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیا ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې شو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د القاب دي حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دی، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نمونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي، نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې ډېر سپینګیري خلک وي هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي، دا ډول دي. خو په ځینو کورنیو کې بیا دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالی، مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې ښځینه وته څه ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریا نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو، ادیو، که څوک پیژنګلوي یا نه پیژنګلوي خو چې مشرانی مثلا چا ته ابی وایي، چا ته ادی وایي، چا ته انا وایي، لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې دپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادوي.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریا مثلا یو څوک یو ماشوم دی، نوم یې فرض کوم ګلالۍ ده، ګلالۍ دی، هغې ته ګلو وایي. یا مثلا الکانو کې سیفالدین دی، هغې ته بیا سیفو وایي. مثلا داسې هغه شته دي. حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاروي، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچره، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکا لالا ده، نو بعضې که د مو ماما نه ویم خو هغې ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو، او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکا او لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغو ته مونږ کاکا کلمه هغه استفاده کوو، او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کمقلتوب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغه لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دی چې هغوی مثبت تغیز لري، زینی دی چې هغوی منفی اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القاب دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب که موږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدریقي، که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې به دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو، چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علما اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مگر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی، په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. پخوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځئ باز محمد عابد غوږ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کله وی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غوټۍ هم راټوکوي. دا سندره په خوا په داسې موقع ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولۍ کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې ترې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله، او د کلي نه به یې وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
الکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې ځینې لري وي ځنې نږدې وي جړاګانو موږ خو ځان مرکول موږ چې وس بلوي ګو وس بلوي ګو د کې ډېر کم اکل شته ډېر ډولۍ ولويږي او لاندې گزارش لخته لولګي غاټي غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي خو ځې زړه چوي خدای کا غمیرنې زړه تور شي په دې دغه غم کوي نو څو د موټر حساب دې مخکې خو ټول عام خاص ډولۍ و د خوګیانو
دا میرمن وایي چې کله کله به یې لناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشوم جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولې وړونکو تناوی درنخ کاره شي.
دا یو ګب غوندې برابرې د خل باز خل چې دا جلکی وړوي چې پرې چې تیګو سو چې درنده وخیږي چې به دغه ورا خلکو پوګا وړي وي کنه چې هغه ته یو ریکارډ معلوم وي چې یاره موږ د سي درنده کاغه دونه وتر کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینو یا غو سکینو چې دا کې او تیګو سای چې زه تر
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو بیا وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی اسریما په خورن کې خود د داده چې کله واده تیار شینو د الک کورنۍ گاډي ګلپوش کی او دغه شوخ پلا پم دغه ګلپوش گاډي کی کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځان څخه ورسته ناوی او شو دواړه پم دغه ګلپوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي. لار کې ارته په کوم مهم چوک باندې چې یالته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي.
خود ننګرهار د خیوی بلسوالی یو تنوسیدون کې بیا وایي چې اوس هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زمانم سید حمید الله پاچا دی زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوندې دی ځکه ژوندې دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې الته د موټر د تک لار نشته کله د کلی کې واده نو هم دغه ډولۍ چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمه دومره مینا او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لارې پیدا شوې د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننې برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکې پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیاتو پانځیو ته ځي هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنون ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس
خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې مونږ د عام خلک هم کار وکنه،
بالکل،
خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیات کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی ویوالي د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکړه. نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم وراته دای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه را کوي چې باید مونږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو او نوې شیان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندور کیږي.
نو سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنوا صاحب او د شمیر نور مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې پامدی وخت کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي د دې لپاره باید دوی نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدې خبره کوم د هر دور شاعري څنګه دی او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کوو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، په البته همدای راخصې دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه په کې شته، نوې نوې برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټ یې، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حزب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی د هغه خکر کتنه کوي دی. مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینې تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی د سیستماتیک د شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلک موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شان وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته دی. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروس چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلونه هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار نه شي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه دی. اړتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو محصل سبا ته یو ځکه مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی دی او باید یو محصل د دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو سازانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي، نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو سازان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني، چې مثلا په اروز دی هم ډیر پوشي. نو زمنګ د شعر حکم جوړخ چي دی، هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شوی چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي. او نو فلهذا
نور
سیستمونه دغه خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنې ته اړتیا شته دی، چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خجو فشار مسله ده، هغه تکراریږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي، مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې.
په ډیره پخا زمانه کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپینسری مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښه و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړهسواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نو زر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کېږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم زه تا ته همداسې نه ښایم، ته به هم زما یو کار کوي. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښایه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونی یې که په ما د لیونی ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامت ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او وی ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او وی ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهرم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت ده، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چی وای سچ کری هغه بری بی هغه دی تا وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو د هم ست د بد کړونو سزا هم دا و چی دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمې علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونسو دریش پیتی که در خاوی بال یو هنرون پنون تا ماسا چو سیت یالت که در بیمیر یک کمپانی لپارا در موسکا یو زیر رسانی مخ جور کرد چه یو بلتا در موسکا اغا خوشحال احساسات یو بلتا رسیدی کوی چه بیا پورست پنونسو نینیوی که بیا در انترنت لپارا هم یو رنگ زیر ستیکرون جور سول در موسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنۍ اوس مهال دا سټیکرونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ونمانځو ځکه هم همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کړي
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا خلک حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کړي دلته مشهوری کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لهواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لري چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم چې په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو شونځي کې په شونځي کې د زیر فکر لرونکي په کاني په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادي په ورځ په شاهدانه په شایسته کوو همدا رقم دی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د شاهدانو د کوټې همداسې پانتونونو نو رسمي ځایونه کې له دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري وګ سره شریک او دا یو ډیر اسانه یو ډالۍ چې موږ یو مقابل لوري ته ورکړو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي او کنه په ډېری غصې؟
نه، مسکا پر اړه زما پیغام د ټولو هوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار د هر چا سره دوی مخامخ کېږي، باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونې کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و. نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه وو. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لېمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت غم وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.